شکل دا پیغام واړی ورسوي چې یعنی دا د خپل میو امنیتي شي کوم ځوانه چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان زی الته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي. نو دا ټول عوامل د څه هیواد څه چې دا یو له بل سره ډېر هغه اړیکې لري او عوامل یو بل ته سره باعث د دې کېږي چې بالاخره ځوانان انتخاب چې اکثر کسانو سره چې مونږ غږېدلي وو او د دوی تجربې اورو ورسره ګورو دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دغه سفرونه مرګونی دي. خو بیا چې کله دلته په افغانستان کې موجوده وضعیت او د اقتصادي شرایطو ته په پام دا حالت هم چې کله بیانوي نو وایي چې له ډېرې سختې مجبوري ته چې په دغه مرګونو لارو سفر ته زړه ښه کړي او بالاخره په همدې امید چې کېدی شي ښه راتلونکي ولري ځي چې متاسفانه واقعیتونه چې کېدی شي
تاسې یوې موضوع ته اشاره وکړه چې مثال د اروپا یا امریکا کې چې کوم ځوانان دي هغوی یو داسې تصویر وړاندې کوي چې نور ځوانان تشویقوي، خو خپله داسې هم پېښ شوي دي چې مثال ځینې وخت کورنۍ او ځوانان مجبور کړي ورته ویل شوي چې د پلاني زوی تللی دی او هغه کور ته داسې پیسې رالیږي او ته دلته پروت یې موږ ته هیڅ کار نه کوي کنه، یعنی خپله دغه کار هم یوه انګیزه ورکوي چې ځوانان قاچاقي سفرونو ته مخه کړي د کورنۍ فشار یا کله چې ګوري چې یو سیالي شته ده نور خپلوان یې تللي دي نو دیم وایي زه لا غو څه کم یم خو راځه زه به هم ورشم نو هر څنګه چې وي یوه ورځ خو به ورسېږم.
بېخي دقیق ده همدا خبره، یعنی دا هم یو دلیل کورنۍ په خپله ډېر تاثیر له مونږ ډېر هڅه مو د ډیر کار باید کورنۍ سره وشي. دغه ذهنیت سازی کېدای شي چې یو کورنۍ خپل د کورنۍ غړي سره تشویق کړي او دغه واقعیتونه ورته بیان کړي. ممکن که د یو ډیموکراسي او دغه موضوع بیان یا یو ژورنالیست خبریال یا یو بل څوک هغه دا واقعیت بیانوي ممکن ډېر ستړي، خو که چېرته مور پلار او د قرآن مشان قرآن د یقین هي او په دغه موضوع ذهنیت ورکی بخیر د ګوشن لپاره او شر د تاسو سفر ته زه دا واجب لري او هغه چې ورته وایي شي نو په دې شي هغه تاثیرات زه زیات وي. او د سلی موضوع مو هل بالکل دقیق شي متاسفانه دا یو کارته ساري په دې توګه په فلاني کلی کې دومره کسان لاړل ژوند یې ښه ده طبعا چې څوک چې رسېدلي دي ممکن یو څه پیسې پیدا کړي دلته به یې راولېږي هغه د کورنۍ ژوند به ورسره ښه وي، خو مشکل دا ده چې هغه ځای ته د رسېدو لپاره دوی
غږ مو پرې شو پردېسه متاسفانه غږ مو پرې کېږي خو خیر مونږ به هڅه وکړو چې وروسته په دې اړه نورې خبرې هم ولرو. مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم راسره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسېدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسې دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی وو، تاسو خو دنده درلوده، نو ستاسې غوندې ځوانان چې پوهېږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
قدرمن هیواد صاحب، تا ته د پروګرام ګډونوالو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست.
وعلیکم السلام.
مننه چې پروګرام کې مو بلنه راکوله. تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپیریال چې ما خپوري پکړې وی زه ور سره بلد وم، ما فرهنګ او هغه ارمانونه چالت ما لرل دی غول لپاره مې کار کاوه، یو لامه مې هیله لرله چې هلته کار وکوم او دی وخې راتلون کې دی وخې ټولنې دی درلودو امید می درلود. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت وو چې بدبختانه دی تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو کومه ورځې ته پاتې شوي وو موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. مګ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودل لغه مو د جمهوریت دفاع چې موږ لوی ارمان او علماء هم ارمان دي هغه ته کار کوي. د ټولنې د ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتی وو ځنې برنامه په کار اچولې وي. دغه پر اساس باندې زه او نور د شډیر ملګري چلین شولو. نو دا چې ماته بل کومه قانوني لار نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او هدا خپل سر خوندې وساتم او پردي ازادي ولرم. نو لډیرو حالو زلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لار وکړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندې نه لید او قاچاقي لارې دا شوي چې ما فکر کاوه چې که تچیرته په هیواد کې پاتې شي نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډیری سختې شکنجې باعث کیږي او که تچیرته په قاچاقي لاره باندې ووځي نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي. نو په دې علت باندې مې چې حتی زما کورنۍ زما مور پلار نو خبر زه په قاچاقي لارو باندې راووتم او مخته راغلم.
زیار صاحب تاسو وویل چې ستاسې لپاره خطر و خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخنه کړې له هیچا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر. نو تاسو ته بیا نو څه خطر و؟
بد بختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل دی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده. خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ. همداسې په پکتیا کې په هماغو ورځو کې چې د راتګ تر 15 شلو یا یوې میاشتې پورې به اعلان ووتلې زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامي وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم احسان احسان او داسې نور ملګري هغه اته ورځې له دې سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو او تر هغې پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستانګزای بل هغه ځوان دی چې د قاچاقي لار تلله یا اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستانګزای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه چاپ دي. نو ستانګزای صاحب ته یو لیکوال په توګه کراته وایي چې په دغه لار دي څه ولیدل، څه تیر شول، دغه کیسه کراته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
واتساپ تاسو دا د رادیو ټور اوبلونکو ته سلامونه احترامات باندې کوم. اله دا چیرې وځو به وسې راځنا.
وعلیکم السلام.
کلرته وایم چې دا لارې واز موږ ته خلکو خبرې کړې وې چې دا د اروپا لار ده او اروپا کې د خوندونه دي کنه. یعنی دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده چې څوک په دې لار باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه بلته ژوند پاتې شم کنه. نو اصلا دا لار هیڅ د انسانیت لار نه ده او هیڅوک باید په دې لار باندې را نه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړي ورځ کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا سلر دا او دا دوه نصاب چې کتا زه رسوم کنه، اصلا تا نه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي، یا یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې تر هغه باندې لاړ شي او تر هغه له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنې په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هیڅوک وایي چې زړه نه خنه کي چې ګروپا په تکر باندې را ووځي. یعنی د انسانیت او لاره نه چې ډېر په لاره وتي انسان راشي.
او ستنګ زای سره تاسو دا خبره هم کړو چې د دې لارې کیسې او خاطرې به لیکي، نو هغه مهم خبرې مهمې کیسې چې فکر کوي باید وشي او ځوانان ترې خبر شي هغه څه دي؟
هغه خو دا چې ان په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپل د انسانانو جسدونه ولیدل، مړی مې ولیدل. یعنی په ټوله کې یو څوک ژوند ډېر مهمه ده، نو په دې لاره باندې څوک راځي هغه به ضرور داسې یو څه ویني، د ژوند ترخې ترخې خاطرې به ویني. یعنی ما په خپله داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې، نو زما په څنګ کې زما په مخ کې ځوانانو ساری ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخي خاطرې وه چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم داسې یو کتاب بڼه باندې چاپ کړم.
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
نا هیواد صاحب، د هزارې راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول راته خو چې هیواد صاحب، زه خو د تقریبا د جمهوریت د سقوط نه یو څو ورځې مخکې چې د جنګ کړی بیخي راتنګ شو، محدوده شوه، بیکاري اوج ته ورسېدله. نو زه وم راسره یو د بچی خاله، نو هغه نظامی افسر و، هغه وویل چې نور له وطن وځو. هغه مونږ په قاچاقي سفر باندې روان شو، هیواد صاحب، د نیمروز له لارې تلو. قاچاقبرو سره وغږېدو، قاچاقبر داسې کي دا قاچاقي سفر تا ته داسې کي لکه غوړه مړۍ چې بس خولې ته یې کوو تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه. هیواد صاحب، قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي مخې ته ته ودرې چې دا ډېر نږدې دي. خو هغه خبره د خلکو سمه وه، قاچاقبر غلط و. انسان قاچاقبر چې ودی مونږ سره وعدې کړې وې چې داسې به د سهولتونه به. مونږ چې کله نیمروز روان شو، یو قسم ټویټا ډوله موټرې دي په باړۍ کې کېناستو، د ګاډي شل کسه پنځه ویشت کسه مونږ تنګ تنګ کېناستو، بېکونه ډېره سخته ګرمي وه. د نیمروز د دښتو مونږ روان شو د بلوچستان په طرف، دښته کې د افغانستان خاوره کې لس ساعته مزل مو کړ، دوړې، ګرمي، د شپې د غلو خطر، دا هر څه. ځان سره بیکونو کې بس یو یو کیلو کجوري لکه
په بخانه سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو. مونږ په هڅه وکړو چې بیرته تاسو سره وګرځو، نو همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خبرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟
تقریباً یو کال کې
کوم یو یو کال کې زراور اصلو فرانسې ته او د 2000 او ویلو کال کې زراور ته افغانستان.
کدا کی سره تو کې چې تخپل څه ولیدل یعنی په لاندو ټکو کې کراته تشریح کې چې مثال دغه دغه څه دی په دلاره کې مخ کې صافي صاحب یادونه وکړه البته غوړو صافي صاحب خلک ډیر وورو خدا چې غږی مونږ په خډول نه اوري د ورسته بل هغه سره وغږی کو دغه خبره دا و چې قاچاقبر سفر ډیر درته اسانه کې بيخي درته و چې بس شین باغ دی او ته پکې تیرېږي نو تخپل راته وای چې څه کې ساده په دې سفر کې
یو خو د قاچاقبرانو خبرې دي او یو خو د سترګو لیدلو حال دی زه چې کله چې د افغانستان حرکت کوي او د کابل نه راځي وروسته وروسته کله ایران ته داخليږي دغه ځینې مشکلات شروع کیږي تر نن وروسته تر څو چې د دې عادت تر رسیږي دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کیږي دا مشکلات دي ستونزې دي ولګه د تنده دا تکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا در سره خو راویان کی قاچاقبران له خو سره راویان کی دا قاچاقبران ته درقم له کوم لري او سل خبرې د تفصیل دا د څه دا واه چې دا تاسو موږ ډېر خلار باندې بوجو پلان لار باندې بوجو اما چې کله ته راسي میدان ته او کله دې پلار باندې برابر کی نو هغه بیا بل ډولي نو پلار کې قلم جي او موبایل نو پیسې د نخصلې اخلي نو ګراوغان کوي دې مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي مرګون اله ده کڅو دا فکر کې چې مثلا دا بډې راځي یا دا قاچاقبرانو خبرو ته روزي ایست دینه ته روزي نو پر دا لار لیدلې چې کله ایران ته راغلم د ایران خبرې ته کوم چې دا خبر ډېر وګړه زموږ پلان د توو کوم چې موږ هر هیواد کې ویل بیل بیل خبرې او بیل مشکلات لیدلې دي نو په ایران کې چې زه وختل مې کړې چې زه ترکیه ته وړم د ترکیه د ایران پمنس کې موږ ونه فر افغانانو چې موږ باندې د ایران له پولیسو له خوا موږ باندې فایرونه وشو او خدای موږ بچ کړو تر اوسه ستې له په ځانم دا خبره خپل پاګو ته نجات راک نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېر زیات دي نو ولګه څنګه هر څه کې ستې مرګ کې ستې دا مشکلات موږ لیدلې دي.
مننه کور مودان د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلی په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي لوی اقتصادي پروژې پلي شي ځوانان په رښتینی معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي نو تر یو د با ور سره بهرنۍ هیوادونو ته د ځوانانو د تخت گرفتټ شي. حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څکړی یا د کار زمينه نه د ورته برابر کړي نو که ځوانان مجبور دي چې دغه سي په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي کچېره دولت ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغه لارو ژوند نه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلی هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي ک د ځوانانو په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي هغه به هیڅ کله هم دې ته مجبور نشي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي د تګ لوی لامل یې بې روزګاری ده. همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوې حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي دا کار به سم وي. همدا ډول حمید الله نوري لیکلي د چ په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی نو له دې کبله ځوان نسل لیت اړ شوی تر څو د ایوي مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. همدا ډول شاکر الله سایل لیکلی زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم نو دا د هغه پېښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلی دی زه خپله یو وخت للی وم ډېرې اوږدې کیسې دي دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. همدا ډول عبدالحق خورشید لیکلی که څه هم په قاچاقي لارو سفر سخت دی خو زه شخصا په اوسنیو شرایطو کې ځوانان نه ملامتوم. نو البته په دې اړه نظرونه بخښ ډیر دي، خو بیرته راګرځو د خبرونې ملمنو ته. په دې خبرونه کې زموږ ډیر تمرکز په همدې دی چې ډیر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بل ورځ یا بل اونۍ یا بل میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي. نو دغو ځوانانو ته یو خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي، دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي. خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یو ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. بیرته راګرځو. زیار صاحب، تاسو مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسو لپاره کومې ستونزې داسې وې چې تاسو تصور نه وکړی خو په لاره کې ورسره مخ شوئ؟
مننه ایواز صاحب محترم. عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپل په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د مال تصور نه نهایت ډیر سخت وو، او تر ټولو سختي دا و چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هیواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې ستا ټول کرکټر و هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو په د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشتل په نامه باندې یو غر دی، په هغې کې به 2 الا 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 11 وه. په دې 11 کې نه له موږ سره عمره خوراکه وه چې ګزاره مو پې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 8 چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کینوي. د ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تاته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسېږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولای حتی په لټ واوړې. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. نو په همغه حالت کې ما ته دا فکر راوغورځېد چې انسان رښتیا هم ډېر زغمونکی دی او ډېرې سختې هم زغملی شي. لدی ورها خوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، 3-4 متره ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو له موږ سه یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راښکته شو. دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم، خو نتوانېدلم، نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا همدې عسکر له ما پسې خپله ډزونه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. بیا له هغې حالت نه چې ووتلو، دا کیسه خو نهایت ډېره اوږده ده، او زه غواړم چې دغه کیسې د خپل فیسبوک ادرس له لارې شریکې کړم. اوس یې په لنډو کې درته وایم. نو تقریبا 3-4 موږ بیا پیاده روي وکړه، او حتی له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا هیواد صاحب، تاسو اجازه وي، زه غواړم دلته په ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ژوند باندې خبرې وکړم که وخت وي. یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته راوګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تاسو هیڅ څوک ځای په کرایه باندې نظر کوي، هغه مرګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر خوبت حالت کې ژوند کوي، یو ځای کې پیدا کې په هغه اتاق کې تر شلو پنځلسو حتی پنځه ویشت نفره پورې ګزاره کوي. ته که چېرته مریض شي ته نشي کولی حتی ډاکټر ته لاړ شي، فردي ازادي خو هیڅ نه لري، یعنی ته نشي کولی آزاد وګرځي. د کار کول هغه ځوانان چې انرژي دلته مصرفېږي، د ترکیې هیواد د شګنی شرعیت پر حساب باندې دی باید 4250 ریلی واخلي، اما دلته چې د افغانانو له بشري انرژي نه استفاده کیږي دی ته یوازې 2100 ریلی ورکوي. نو دغه ستونزې چې دلته مسافر ورسره کیږي او دغه حالت دا بیا نهایت ډیر ځان دي نیول دي. ما خپل سوزلي کوشش وکړ چې له یونیسف پاړي کوه سما او د خپل ستونزو په اړه موضوع ورسره شریک کړم، خو له بار بار ایمیل کول او ټلیفون کول په دې ونه توانی دلم. یو زمګ دي دوستانو له جملې
مننه مننه برته راګرځو زیار سپتاست دغه مسله چې تاسو یاده کړه. البته د راحید الله په نوم زموږ یو اوریدونکو د فیسبوک په کمنټ کې هم لیکلي چې قاچاقي سفر د خولي کلی چاتیا سلنه مرګ پکې شته ده. د ایران د مشکل غره یادونه کړې ده چې زیار صاحب هم یادونه وکړه. د لیکلي چې د ایران په غرونو ډېری واوري پرتې دي چې تک ور باندې د ژوند خوب لیدل دي. افغانستان ډېر په بد حالت کې دی ځکه ځوانان د مرګ کندې ته ځان اچوي. نو دا البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه کتل ویدلی و حملته مړه شوی او دوی مجبور شوی چې تیګې پیراټولې کې او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه اخیستې دي کورنۍ ته ورلېګل چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسو افغانستان ته جسد یې یوسو. نو دا واقعا هم سخته ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې افغان ځوانان له دغه ستونزو سره مخ دي. همدا ډول مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صفای صاحب تاسو خپل خبرې پوره کړئ، څه چې پاتې دي مهرباني وسره ته وایي چې یو څه خبرې شوې وي د سفر د تاک په اړه. مو نو نور بل تاسو ورو چې بیا بیرته څنګه راغلی مهرباني. هیوا ته اوس
مې غږ
درلی شوی مغاک ورو مهرباني. هیوا ته
خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه د قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل قاچاقبران له بلوچستان ته یوړل شو. بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې اوړې او ګرمي ډېره زیاته وه. د اوبو نشتون زه زما درې څلور ملګري نورو ډېر ډله ومن سره په دغه درې څلور نږدې ملګري مونږ د تندې سره مخ شو. تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غرو. دغه غر کې مونږ ګرځېدو وبوسې نه شاړې دي شاړې ځمکې دي آبادي خو نشته. نو وبوسې ګرځېدو مونږ نه پیدا کولې. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ سو څه زوب شو مونږ بیا یو جګ غر وغه ته وختو. هغه زیره پام وکړ لاندې یو ځای کې اوبه په نظر را دی. هغه هم د بارانه اوبه وي مونږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه وبم پیدا کړی چې ورلو غم چې وکته وب ډېرې ناولې مرداري بوی کو خو موږ مجبور وو تندې راخیستي. هغه وب موږ وڅکلې. بعد لغې ماخام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا وو اته ساعته موږ په خپل په مزل په غر کې کاته کوته شاه انساني کوپړی اډوچ کې دا په دغه لارې پراته یې مړ شوي وو. یا د پولیسو لخوا وشتل شوي ایراني پولیسو لخوا هلته هغه جسدونه خاورې شوي وو کې پاتې وو. دا په دغه لارې مشکل غر باندې ایران ته چکل ورسېدو. هغه اړه وختو هلته بیا به بس یرغمل به تر څو پیسې درنه غواړي. هغه به تحویله یو اندازه د ګاډي کرایې په نوم یا په بل نوم هغه چې دی یو قسم کرولې موټرې وي. هغې کې تقریبا په شاته سیټ کې شپږ کسه شاته کې نه دوه یو کس مخکې سیټ کې شاته په ډاله کې د کورلا ډوله موټر ډاله کې دوه کسه هلته اچوي یا درې شي چار څومره شي. لاغي ورسته روانېږي. نو غیر قانوني او قاچاقي دی وړي ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېرۍ. ولګتن دا خو پکې ډوړې خو پکې بېخي نشته کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نه. د انسان سره د حیوان غوندې چلند کیږي. د یو حیوان ارزښت د انسان نه پر غلار باندې څنګه قشقبر تر څومره چغې وکړي چغې ووهې چې داسې دی خو دغې بیا هغه اوس نه رسېږي رابلدان څوک چې هغه چې هغه څنګه خوښه هغسې در سره کوي. نو موږ چې تر څو د ایران بارډر نه ترکیې بارډر ته ورسېدو ایران او ترکیې سهار درې بجې موږ روان کړو وایي چې ورځو لاړو هلته د مخکې نه موږ ته د ترکیې پولیسو نایتروجن ډول د دوربینونو په باره کې موږ لیدلو موږ ورته کړو تقریبا درې سوه کسان به وو دوه سوه به وو رابلدان نه سره وو ډزې شروع کړې چې ډزې شروع کړې تا خواسته دی ما نه خپله د یو پښې بوټ ووته غنې وې ازغي وو دغه ګټې وې زما پښې ووهلې هغه نه بیا ما یو پتلون چاپېر کړه د اگر دوهم ګېمې راکړه درېیم څلورم ځل کې موږ سیمې خارده او چې دغه افغان تار دغه د پاسه واوښتو یو کانال وو کانال ته ورښکته شو منډې شا طرف سي پولیس منډې وهلې مو مخکې وو څلور پنځه کسه موږ را واوښتو نور واپس شو چې واوښتو خو به پولیس بیرته راوګرځېدل موږ کته یو مخکته ځای وو هغه باندې ښه وګرځېدو ملاکونه مو وهل نو بیا چې ورسېدو هلته کسان درته ولاړي بیا د پیدروي تقریبا یو سات دوه ساعته پیدروي ترکیې ته ورسېدو د وان د خفګاګانې ورته وایي د وان ښار هلته وو هېواد صاحب نو دلته یو موټر ډول درپسې راولي یو دوه شپه خورم هلته کوي تبیلو کې یا داسې ځایونه چې هغه ویجاړ شوي ځایونه یې کنډرې چې څوک شک ونهږي له هغې وروسته یو قسم ګاډي راوسته شپېته کسه وایي موږ په هغه د امبولانس ډوله موټرې هغې کېنولو وی وړو وان ښار ته وان ښار کې هلته یو هوټل وو شپه دوه مالته وکړو هغه هم بس څه وایي ازادي چې چېرته نه وي خو هلته هېڅ هم نه په قاچاقي ډول لاړو بیا د وان نه تاسوان ته روان شو په دغه لاره بیا نو پولیسو ونیولو هغوی بېرته راوستو هېواد صاحب د ایران او ترکیې مرز ته دې سره راوړلو سرحد نه ایران ته چې راغلو بیا زمونږ خپله خوښه وه ملګري وو هلته هغې دوستانو سره پاتې شو میاشت هم تېرې کړې خو دغه لارې او دغه ستونزې چې موږ وکتلې زمونږ هلته ملګري وو د بارډر کې د پولیسو په لاس ته ورغلي وو دغه کوم سرحدي پولیس چې د ترکیې دي هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو چا پښه ماته وه دوی د څکار ورسره کوي چې د شپې دولس یو بجې ته ډېر سخت یخني دا پتلون کې باسي کمیس ته شټ ته باسي یوازې نکر کې کې نوي او د شپې په یخي وباړي هغه نه بعد د یخي وب چاړي وهي د دې وهي چې دغه د پوسټ کې لاندې وینر او خود کیږي سر په ماته
خپل صاحب یو خبره کتا سره ته کوي یو خبره که تاسو راته وکړئ چې اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلی او دغه ستونزې مو هم ولیدې دغه لاره مو هم ولیده خوشحاله یې چې بیرته راغلی
ډېر زیات ډېر زیات هېواد ته چې څوک ګورم په کوم شناخته خلک کله وایي ما نه پښتنه وکړي ځکه موږ تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دی چې کوم ځای ته ځو مخکې پښتنه کوو چې دا څنګه چللی احوال اخلو لارې باره کې عموما باید داسې معلومات وشي ما ته څوک زنګ وهي زه ورته یم وروره که په ژوند تنګ شوی په دغه لارو لاړ شه زه پې تللی یم زه یو ځل تللی یم زما یې زړه را تور کړی دی د زندګۍ نه مې زړه تور شوی و زه داسې شوی وم چې بیخي زما د مړي فرق نه کېده دا جسم نه داسې جوړ شو زه بیرته خپله خوښه دوه درې میاشتې د ایران کې تېرې کړې شکرې مکریم ووهلې بیرته خپله لاړو هم هغه ځای نه قانوني ځان ریپورټ کړ افغانستان ته چې رالو خپل هېواد خپله خاوره که دلته هېواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي دا ښه ده نه په قاچاقي لارو تږي شته
مننه خوشاله اوسئ ستانګزای صاحب بیرته تاسو ته راګرځو که تاسو دا راته ووایئ چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې حتی ډزې کوي تاسو که راته ووایئ چې تاسو چې راغلئ تر فرانسې راورسېدلئ په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی
هېواد صاحب د هر هېواد په پوله باندې ورلاوړي هغه طبعا سرحدي پولیس لري ته د هغوی په هېواد باندې غیر قانوني ورلاوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي زه به درته د نور ملګري د ترکیې او د ایران د پولیسو په چلند باندې وغږېدل زه به د یونان او د سربیا د بلغاریا په دې پولیسو په چلند باندې وغږېږم نو کله چې موږ ترکیې نه حرکت وکړو د یونان په ګیم باندې تلو هلته یوه وړه جزیره ده تقریبا داسې د دیرشو یا د څلوېښت مترو په بهره باندې اوبه بعض ځای کې ډېرې ژورې دي حتی چې لس متره او پنځه متره دونه دي بعض ځای کې بیا لږ دي نو په دې ورځ باندې له موږ څخه کښتۍ له یاده وتلې وه چې وړې مو وایي هغه رابلد نه به راوړې نو موږ یوویشت نفره وو ملازم ورسېدلو د جزیرې غاړې ته حالت منگ دا د ترکی پولیس کډنی ولې منگ پولیسونی ولو منگ ته ویل تاسو ضرور اوري بیرته د ایران خاورې ته باوري یعنی زمنګ خاورې ته بیرته راځي نو منگ ورته صحیح ده منگ ورته ویل چې منگ ته یو کښتۍ راکړي چې منگ واړو د ایران خاورې ته بیرته نه راځو ویل منگ صرف کښتۍ نه سم چې واړی منگ مجبور شو بائک سره چې تقریباً دوه مانه د افغانستان پنځلس کلو څوارلس کلو بائک سره چې هغه کې د لس ورځو د اتو ورځو خواړه هم پراته وي په اوبو باندې په دې جزیره باندې غوښتل پورې وځو خو دلته اوبه بعض ځای کې لږ وي بعض ځای کې ډېر وي نو هغه چا چې لامبو یا بالیزده وي په دلارو باندې پر وتلی شو نو زما او بازي زده نه وه هېواد صاحب کله چې زه حرکت مې وکړ تقریبا لسم کاتم نفر وم نو زما بایک دروند هم و نو لاندې ریګ و نو د پښه مې داسې ځای ته ور برابره شوه چې هغه ډېر ژور ځای و زه ګوب شوم په اوبو کې چې پښه مې کته نه لګېدله نو بېرته مې ځان وویست نو بایک مې په غاړه کې و بایک هم ډېر دروند و او خل می کله کړه مو ځینې وخت څوک نه پیږي چې دلته ما سره به څه پیښېږي که نه نو دلته زما د
ستانکزیسکه مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ ځکه قاچاقبران وایي ځوانانو ته وایي چې پولیس له تاسو سره کار نه لري تاسو ته څه نه وایي وهي مو نه خصوصاً کله چې له ترکیې را واوړی دې خواته بلغاریا یونان دغسې سربیا ورپسې کروشیا یا هنګري بوسنیا په دغو لارو چې دوی تیریږي وایي پولیس چا ته غږ نه کوي رښتیا همدا خبره ده
نه نه هېواد صاحب داسې نه ده په بلغاریا کې مونږ پولیسو ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي سیاته شمېره وتلې دي نو اوس هم چاپونه شته دي زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وغوړلو مونږ سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه نو ډېره وینه مې ماته ضایع کړله نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو هلته دا د یونان پولیسو ونیولو هغوی مو وهلو هېواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دا ونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هېوادونو کې بالکل له منځه ځي هغه غرور له منځه ځي مونږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو یو نیکار یې مونږ سره پرېښوده نو یو نیکار را پرېښود نور هر څه له موږ نه واخیسته بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولسو بجو بعد هغه په موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د یونان له جزیرې نه د ترکی خاورې ته بېرته واړولو یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند له انسان سره قطعا داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې داسې یو چلند کوي چې هغوی ته د خپل سپای تشبیه ده انسان نه ډېر ورته ښه ده نو د پولیسانو چلن قطع انسانانو سره دلته بیخي
او مننه ستانکزی صاحب یوه لنډه پوښتنه که ځواب کوي هغه دا چې تاسې یوه میاشت وشوه چې رسېدلی یاست فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسې و هغه درنه لرې شوی له ذهنه مو لرې شوی که نه اوس مو هم هغه پیښې هغه صحنې چې تر سترګو شوې چې خپله مو لیدلې دي اوس یې هم تاثیر درباندې شته او راحته نه یاست
بالکل هېواد صاحب تاسو زما د خبرې د اوس هم تاسو وګورئ که نه زما د خبرې د اوس هم ګډې وډې دي کله کله د ملګرو څخه خبرې کوم زما اوس هم د ذهنن جوړ نه یم پخوا زه داسې نه وم بېګا ولی صاحب سره په اړیکه کې وم په دې په اړه باندې مونږ ډېر بحث سره وکړو مونږ سره ډېر څه وو مونږ د روحي له لحاظه مونږ د مونږ سره ډېر څه وو لکه جوهر هم درلود یو څه خبرې هم کولی شي په یو مجلس کې یو چا سره بهې خبرې کولی شي خو هغه تاثیرات چې په دې لارې باندې مونږ ولیدل ملګرو مرګونه هم ولیدل مرګونې لارې هم ولیدلې مونږ یو ډول اوس هم داسې روحي فشار لاندې وو چې هغه پېښې اوس مونږ په ذهن کې اوس هم شته دي اوس مونږ په یو حساب باندې بېخي ګډوډې وو چې څه ووایو څه وکړو څه ونه کړو
ډېره مننه زموږ یو اوریدونکی عباسین کلیوال راته لیکلی و چې دی اوس په ترکیه کې د قاچاقبر تر څارنې لاندې دی او درې ورځې وشوې چې ډوډۍ نه ده خوړلې مرګ مې وایي شل ځای په خپلو سترګو ولید سباون ملکزی له ترکیې څخه راسره دی په خپرونه کې ملکزی صاحب رښتیا هم دغسې کیسې شته دي
بالکل هېواد صاحب
مخکې یادونه وشوه چې په ډیرو مواردو کې تندې لوږې په دې سفرونو کې شته، نو تاسې هم خپل مخ شوي یاست ورسره یا ملګري مو، بیا مو څه کړي دي د دې ستونزې د حل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې دوی دې په خپل وطن کې اوسېږي. رښتیا ملګرو قصې مې واورېدلې، سره د دې چې د دومره تکلیفونه په دوی تیر شوي دي، دومره په موږ نه دي تیر شوي دي. زه خپل ایران پورې هوایي راغلم، خو کله د ایران نه چې زه ترکیې ته راتللم، یعنی د مسجد کې مې چې څه یاد کړي ول، هغه ټولې دعاګانې، ټول هغه څه چې مثلا زمونږ یاد ول، دا مو ویلې وروره تر ترکیې ته چراغلو مخکې ملګرو یاد وکړله. رښتیا هم د انسان په سترګه په ترکیه کې ورته نه کتل کیږي. زه خپله که ما نه څوک پښتنه وکړي چې په ژوند کې د سخت حالات کوم یو، نو زه به ورته همدا یم چې زه اوس په ترکیه کې یم، دا زما د ژوند سخت حالات دی. سره د دې چې زه د نورو ملګرو نه یو ښه اتاق لرم، یو ښه سیستم لرم، خو بیا هم هغه انساني ازادي چې د یو انسان لپاره ډېره اړینه ده، هغه له موږ څخه اخیستل شوې ده. یعنی دوه ورځو بعد، درې ورځو بعد موږ المر نه ګورو، په داسې یو ځای کې یم. کله چې په اوایلو کې راغلم چې هلته تاکاوی و، یو تکلیف موږ ته را پیدا شو چې هغه تکلیف داسې تکلیف و چې لکه ټول بدن به خارښ کوو، او لکه څنګه چې مخکې ملګرو ویلې، ډاکټر ته تللی نه شي، په ژبه نه پوهېږي. دا هغه ټول ستونزې دي چې متاسفانه افغان مهاجرین په ترکیه کې لاس و ګریوان دي. که زه د خپل د تیر بیکګراوند پاک
ملک صاحب که په همدې اړه راته وغږېږئ چې دغه لوږه او تنده څومره ده، ځکه د خپرونې ډېر کم وخت پاتې دی، او یوه پوښتنه چې اخر کې پوښتو بیا په هغې هم بحث وکړو. که په همدې اړه راته وغږېږئ چې لوږې تندې سته دي؟
خبره دلته دا ده وروره چې زمونږ یو ملګري متل کوي چې سو بے پلار او بے مور را جوړ شي، هغې نه یو قاچاقبر جوړېږي. هېڅکله هم دوی دي په خپلو خبرو باندې صادقه نه دي. لام چې اوس ماته ملګری د هیواد نه زنګونه وایي چې موږ راځو، زور ته خدای او رسول پارس کوم چې تاسو ما راځئ. یعنی که زمونږ په دې ښه اکسو باندې چې یو نیم وخت موږ پورته کوو، په دمه غولېږي. زه په دې اعتراف کوم، سره د دې چې ډېر هلکان دي چې اعتراف نه کوي. زه وایم هغه ژوند چې تاسو په خپل هیواد کې لرئ دا خو کچېرې ټولو ملګرو په اخلاص باندې دغه د اروپا یا دغه دغه نورو هیوادونو هغه صحیح انځورګري کړی وای، نن به دغه هجوم چې اوس را روان دی اروپا ته دا به نه راتلو. که زه خپله خبر وای او ملګرو صادقانه راته په دغه برخه کې ویلی وای، هېڅکله به ما دا خوښه نه وکړه چې زه به ترکیې ته غیر قانوني راشم او په دغسې وضعیت کې اوسېږم. د ولګې پاک له موږ چې خپله خوابګاه کې وو، بس یو به سهار ډوډۍ راوړله، یو به ماښام ډوډۍ راوړله. نو هغه تر 12 بجې به داسې برابرول چې وږي نه شو د شپې لپاره. نو دا متفاوت دي، خلک داسې دي چې په ورځو ورځو مورته په لاره کې ډوډۍ نه رسیږي، او قوم رسیږي. لکه مخکې چې ملګرو ویلې، په ایران کې خو خصوصا په خوابګاګانو کې داسې ډوډۍ و چې خدای د سړي قبر نه راولي که ډېر مجبور نه هغه ډوډۍ خوري نه. نو یعنی که هر ستونزه ووایي، افغان مهاجرین ورسره لاس او ګریوان وي، ولګې خو به ډېر عادي وي، ولې دلته نور داسې هغه لومړني ضرورتونه چې د یو انسان لپاره لازم دي هغه مورته نه رسیږي.
مننه. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به همدا پوښتنه ځواب کړو، نو د حل لاره څه ده؟ که قاچاقي سفر د حل لاره نه وي، نو افغان ځوانان باید څه وکړي؟ البته دا پوښتنه زیار صاحب له تاسو څخه کوو که په لنډو کې ځواب کوي، یعنی بیخي کم وخت دی چې ټول میلمانه په دې اړه خپل نظر ووایي. مهرباني زیار صاحب.
د حل لارې هیواد صاحب محترم، لومړی حل لاره د حاکمې ډلې لوري د بشر حقوق رعایت کول دي. دوی باید په خپلې کړې وعدې باندې وفا وکړي، او دغه حالت چې لتیر سلویختو کالونو په افغانانو باندې روان دی چې نن زه مهاجر کېږم، پرون دی مهاجر او بل ورځ بل مهاجر، له دغو حالاتو نه را وتلو یوازینۍ لاره افغان ولس ته ډاډمنې فضا مساعده ول، او دوی ته په خپل هیواد کې د بشر حقوقو رعایت کول دي، ترڅنګ دوی ته هغه امکانات برابرول چې یو بشر ضرورت ورته لري. او دویم مسله حل لري هغه افغان سوداګر چې دی هغه باید خپل هیواد کې پنګونه وکړي. د قاچاقي لارو یو له سیاسي الخوري خاصه اقتصادي حالت هم دی چې ډیر افغانان قاچاقي لارې انتخابوي او په دې لارې باندې راوځي. هغه افغانان چې هغه سرمایه لري هغه باید نور هیوادونو کې سرمایه گذاري ونه کړي، په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي ترڅو افغانانو ته په خپل هیواد کې د کار زمینه مساعد شي او دوی د قاچاقي لارو ته مجبور نشي.
مننه ستانکس صاحب، کتا سره ته وای پلنډو کې آیا تاسو په ځوانانو ته مشوره ورکړئ چې وي قاچاقي سفر وکړي کنه هڅه دی وکړي قانوني سفرونو ته مخه کړي؟
هیڅ کله نه هیواد صاحب، ما سره اوس هم ډېرې ملګري پر اړیکه کې دي. وای صاحب سره موږ درځو، ټول ملګرو ته ما ویلي دي هڅه وکړي، اول خو راځئ ما هیواد کې لمدا وچ ډوډۍ پیدا کړي وی خوري، هم هیواد ښه دی، هیواد نه مینه ښه ده، خپل هیواد کې چې تاسو ورځو یا ښه ده. نو بل دا چې عمل ته پاتې هیڅ کله زه اجازه نه ورکوم ملګرو ته چې دې په لارو باندې راشي.
ولیزای صاحب، ستاسو خبره افغان ځوانانو ته څه ده چې په وطن کې دی او تکل یې کړی یا یې نیت دی چې په نږدې راتلونکي کې به د سفر موزې په پښو کوي او په قاچاقي لارو به اروپا ته ځي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپله فرانسې ته رسېدلی یاست، نو که خپله تجربه یا نظر له دوی سره شریکوئ مهرباني.
هیواد صاحب، څنګه چې خبره وکوله ما هم دا ورته مشوره ده چې هېڅکله د ملا لار نه انتخابوي او دا هڅه دې نه کوي چې دې هېواد پرېږدي او راځي شي. کوشش دې وکړي چې یو مړې ډوډۍ په هېواد کې وترسېږي او د دوی ګزاره کېږي په خپل وطن کې دې پاتې شي، ځکه دې هېوادونو ته چې دوی راځي د دوی کوم تعلیمونه چې دي موږ خپله تعلیم کړی دی، سړي دي خپله تعلیم کړی دی. دلته هر څه له صفر نه شروع کېږي، ځوان له صفر نه شروع کېږي، ځوان به ته له صفر نه شروع کوي او ځای ته به ځان رسې په دې کې به 5 کاله 8 کاله 10 کاله به ځای کېږي. نو ته دا فکر وکړه که دا چې د خپل وطن کې توځې ولاګوې او هلته وخت تېر کړې او خپله وړتیا باندې کار وکړې، نو ته کولی شې هلته په ډېر لږ باندې کار وکړې، خپل وطن ته کار وکړي. دا مثبت انرژي په نورو هېوادونو کې ځای کېږي، خپل وطن کې ځای شي، دا به ډېره ښه خبره زما په نظر باندې. زه دا خوښه نه ورکوم او نه دا مشوره ورکوم چې دوی دې راشي. یو ځینې ځوانان په دې فکر کې دي چې که موږ چېرته اروپا ته ځو نو دلته به اتومات خپل زموږ ژوند به را جوړېږي، یوازې پیسې به یو دا به یو هغه سل فکرونه او هغه خیالات فکر کی آماده شي نسته ده. دلته چې تکل راځي دلته به ته زبا ټول نه زبا زده کوي، دلته زبا ټول ماجر لپاره لوی چلنج ده. نو دلته به دوی د کار او کلتور او د دوی په قانونات او وزن په کې چې ته ځای ته ورسېږي، نو دا ډیره سخت ده موږ لپاره، ماجر لپاره ټول انده یو چلنج ده چې زه خپل دلته سره مواجه یم. ما وطن کې تعلیم کړی د زما دا تعلیم چې کوم وطن کې ما کړی کوم پانتون ما خلاص کړی، دلته هیڅ کومه ګټه نه کوي ما لپاره. ما دا 10 کاله خوا 14 کاله خواري په افغانستان کې دا په سیند باندې لاغو شوه، هیڅ ګټه یې ونه کړله. زه به اوس بیا هڅه کوم، بیا به ځان یو ځای ته رسوم چې ټول زما ژوند جوړ شي. زه مجبور ته زه د خپل هېوادوالو ته هغه ځوانان چې په سرلي کې دوی امادګي نیولې ده چې په سرلي کې راشي او ګرمه شي، دغه ټولې خبرې د دوستانو دوی واورېدلې چې سخت یو څو کې ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېرې زیاتې دي، وال ټکول لوګه تل دا ټول کیسه دي. نو دوی د لارې نه انتخابوي چې خپل ځوان سره خپل د هغه سره دوی لوګو وکړي. زما دا غوښتنه ورته ده چې کوشش وکړي پاتې شي او حاکم ډلې نه مې غوښتنه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، دوی ته د فعالیت او زده کړې زمینه مساعده کړي، پوهنتون نه دي خلاص کړي. نو دا دې نه کوي چې مثلا ټول قاریان او ملایان راولي او د حکومت کې ځای کې چې دا حالات رواني، نو خلک مجبور دي چې خلک وطن نه ووځي. نو یو هیله مې ده چې دا حالات
مننه کور ودان مننه خغلی ملک سي دیو خبره چې دغه افغان ځوانان چې وس د قاچاقي سفرونو نیت کړی یا مخکې دې چې سفر وکي، دوی دغه ځوانانو په خبرو ډیر باور نه کوي چې دغه سفرونو په اړه معلومات ورکوي. وایي ک مثال دا سفر دومره سخت دی ولی تاسو برته نه راګرځي، یا مثال تاسو ورسېدلې یا پیرزومو په بل ځوان نه چې هغه لاړ شي اروپا ته. نو رښتیا هم دغه سي ده، یعنی تاسو دوی ته څه ډول قناعت ورکولی شئ چې په وطن کې پات شي، کار وکړي، تعلیم وکړي، یا داسې معلومات چې دوی بلاخره یو سمه پریکړه د غو پرانا کې وکړي؟
ډیره مننه. رښتیا هم زه د دسې پښتون سره مخ شوی یم. نو ما ورته ویل چې ګورې موږ اشتباه وکړله، موږ راغلو، داسې ملګري مې وویل چې برحاله په ننګرهار کې په بانکونو کې په نورو برخو کې ډېرې وظیفې لري. والله د خدای مې ورته ویل چې وروره مه راځه، یعنی دلته په 12 ساعته کار باندې ته 14,000 افغانۍ برابرولی شي چې هم د ملانه ټول هغه انساني حقوق د خپل لاندې دي. که په خپل هیواد کې زه په دې مطمئن ما په خپل هیواد کې 15,000 افغانۍ ښه ښایسته پیدا کولی شوی. ولی متاسفانه همدغه خوی خیال همدغه فکر باندې موږ مو چې زه اروپا کې به ژوند جوړ شو دا داس دی. ولی متاسفانه زه اوس پیډیر په خیمانه خو په ټولنه کې ځینې دغه بد دودونه او فرهنګونه دا دي چې که زه اوس لاړ شم نو خلک په ټوله کې به یو کانسپټ دا وي چې سبون ملک زی ونه شو کولای چالته مزدوری وکي دا وګوره دا د سیولر ځوان دی دا په داس یو درای کیو چې بیر تخپل هوا تستنیدل هم شو په نسبی ډول سرمایه چې په دغه لار کې مصرفي کې بیا چالته زی نو دا به استمن حالات بل دوی ما خبره ده د افغان ځوانانو ته ملګرو په تفصیلی بحث وکړو چې حاکم ډله به د دې حقوق ته قائل شي. خو تر ټولو خپل هم د غزوان دی ک ما په غوایلو کې د جمهوریت په وخت کې ملګرو ته نه قناعت ورکوم چې ګوري کنن فساد کې استاد تر به کې استاد ورور به کې استاد کورنۍ غړي به په دې هیواد کې د سوق چې حاکم دی دا په شکل د اشکال زمونږ د کورنۍ د غړو سره یو ارتباط لري. راځي مول ځانه شروع کړي. زه ما کله کله چې د اختراعات مستقیمه یالته ضرورتونه وي موږ دته په ځای چې دغه مشکل حل لار وګورو نو مشکل نه تختو لار نه د ژوند دی که هر ځای ته سړی ولاړ شي مشکل شته دی. زه هم چې د مغه ځای نه مبارزه وشي مطمئنه یم چې د ځوانانو دغه بیساره کوم حجم چې سر په خوا ته روان دی دا په خپل ځای ودرېږي په لږو د قناعت وکړي خپل ځانونه خوشاله وسي جوړ کړي.
نو پیغام به مو همدا وی چې ځوانان دې دغه سختې لارې نه کچ کوي، یعنی یا دې خواته ناراضي زه البته همدا خبره به کوي. خو یو خبر نه پیدم د کوم یو لیکوال دی چې غازی امان الله خان غوښتل افغانستان څخه اروپا جوړ کړي خو افغانانو نه ورسره منله او اوس چې افغانان اروپا ته ځي اروپای نه مني. نو ډیره زیاته مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دي ل خپل میلمنو ښاغلي حدیث پردیس، خیال ستانکزي، افضل زیار، جواد صافی، بشیر ولیزی او سباون ملکزي څخه ډیره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دې لارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نه چوړ همدا و چې په دې لاره تک ډیر سخت دی، قاچاق بر رانیولې تر پولیسا تر غلو له هر هغه کس سره چې مخ کیږي هغه یو ډول ستاسې مخه نیسي، حتی ډزې کوي، وژنې مو، اختطاف کوي مو، او هر څوک دې ته تګی ناسته چې څه ډول له دغه کس څخه یو څه وش کوي. موږ چې مخکې هم له کډوالو سره خبرې کړې دي هغوی چې تر مثال ځینو هیوادونو رسیدلي هم دي په لاره کې هر څه ترې اخیستل شوي دي، نو په دې لاره کې هیچا هم رحم نه دی پرې کړی. نو دا لاره ډېرې زیاتې ستونزې لري. ښه ده چې ځوانانو ته یو معلومات وي. موږ چاته نه وایو چې لاړ دې شي یا دې پاتې شي، دا تصمیم خپله باید ځوانان ونیسي. خو د دغو ځوانانو چې په خپرونه کې را سره میلمانه وو د دوی خبره همدا وه که یوه مړۍ ډوډۍ په وطن کې درته پیدا کیږي نو په دې لارو سفر مه کوئ. درنو اوریدونکو دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت.